السلام علیکم د افغانستان په افغانستان او ټول نړۍ کې د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو وخت په افغانستان کې د غرمې نه مخکې 10 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته رابولم. په دغه پروګرام کې د ازادي رادیوي مجله خبريږي، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. مهم راپور هم تاسو ته خبرو، هغه دا چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به په نوی ډیلی کې د افغانستان او هند ستراتیژیک مشارکت د غونډې لپاره نوی ډیلی ته ورځي، او دا غونډه د یکشنبې په ورځ په ډیلی کې جوړیږي. نور مهم مطالب هم لرو یو دوه، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د څېړنې بهیر پای ته رسیدلی. پرون شپه په بغلان کې یو کس خپله ښځه وژلې ده، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په وړاندې پوځي اقدام یوه لاره ده، خو د هیله څرګنده کړه چې دې کار ته اړتیا پېښه نه شي. پوره خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د څېړنې بهیر پای ته رسیدلی. دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي د رای ورکولو په سلو کې د شپږ نوي مرکزونو د څېړنې بهیر پای ته رسیدلی. امام محمد وریماچ ازادي راډیو ته وویل د هیواد 33 ولسوالۍ لا هم د ناامنیو له کبله له دې بهیره پاتې دي، خو هڅه کېږي چې هلته هم مرکزونه پرانیستل شي.
هڅې روانې دي. قومي مشرانو سره او محلي چارواکو سره کمیسیون به خبره بوخده، او هڅه مو ده تر څو کولی شو په دغه ساحو کې هم ځان ورسو او هغه مراکز چې پاتې دي ارزیابي وشي.
خغلی وریماچ ونه ویل چې دا ولسوالۍ په کومو ولایتونو کې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو د مرکزونو د ارزیابۍ او انډول کولو چارې د زمري ریاست په 14مه پیل کړې وي. په جوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ په نښتو کې له دواړو لوریو او کسان وژل شوي دي. د جوزجان امنیه قمندان رحمت الله ترکستاني ازادي راډیو ته وویل د داعش او طالبانو د قمندانانو خاریزیا او قاري حکمت وسلوال وړ مورز د قوشتېپې ولسوالۍ په 400 شهور سیمه کې د اوشر او زکات د ویش په سر سرون ختل، او د دواړو خواو ته وته نمړه او شپږ نور ټپیان شول. اوسمهال دواړه خواوې د خپل قوت په یوځای کولو او د لیکو په پیاوړي کولو لګیا دي، او نوي کسان ګماري ښایي سبا یا بل سبا بیا جګړه پیل شي. قوشتېپه او درزاب د جوزجان له ناامنه ولسوالیو څخه دي چې د سیمه ییزو چارواکو په خبره د داعش او طالبانو وسلوال پکې فعال دي. د بغلان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي تیره شپه په دغه ولایت کې یو کس خپله ښځه وژلې ده. د بغلان د پولیسو ویان ذبیح الله شجانن ازادي راډیو ته وویل 22 کلنه ښځه په خپل کور کې د میړه لخوا وژل شوې، او پولیسو یې دغه وژونکی یا قاتل نیولی دی. شجاع د دې وژنې انګېزه روښانه نه کړه، خو په بغلان ولایت کې د ښځو وژنې اکثرا د شخصي دښمنیو او کرکو په سبب شوې دي. په بغلان کې دا اوومه ښځه ده چې په روان کال کې د کورنۍ د غړیو او یا نور خلکو لخوا وژل کیږي. ورزو ده نړۍ خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویل د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په وړاندې پوځي اقدام یوه لاره ده، خو هیله ده چې دا کار ته اړتیا پېښه نه شي. ټرمپ په واشنگتن کې په یوه خبري غونډه کې داسې وویل
military action would certainly be an option. Is it inevitable?
وایي پوځي اقدام یو قطعي لاره ده، خو آیا دا ناممکنه ده؟ نه، دا ناممکنه نه ده، بلکې غواړم نورې لارې وکارول شي. ټرمپ وویل که د شمالي کوریا پر ضد له پوځي اقداماتو کار واخیستل شي، دا به د دغه هیواد لپاره یو ډیر خواشینونکی حالت وي. شمالي کوریا تېره اونۍ د یو هایدروجنی بم بریالۍ ازموینه اعلان کړه. وی ویل دا بم د داسې یو بالستیک میزایل په سروکې کې د ځای پر ځای کولو وړتیا لري چې متحد ایالات ویشتلی شي. له دې ازموینې وروسته واشنګټن د ملګرو ملتونو لخوا پر پیونګیانګ د نویو بندیزونو د لړۍ غوښتنه وکړه. پرون له دې مخکې روسیا او جاپان ویل دوی په دې برخه کې چې شمالي کوریا د سیمې سولې او ثبات ته ګواښ کوي موافقه کړې ده، خو له دې سره سره داسې نښې نښانې نه لیدل کیږي چې موسکو به پر پیونګیانګ د ملګرو ملتونو لخوا د نویو بندیزونو د لګولو د طرحې په وړاندې د مخالفت له دریز واوړي. او د ترکیه حکومت پرون د امریکایي څارنوالانو لخوا د دغه هیواد د اقتصاد په بخوانی وزیر لګیدلی تورونه رد کړل. امریکایي څارنوالانو تور پوری کړی چې د ترکیه د اقتصاد مخکینی وزیر ظفر چاګالیان د پیسو په بدل کې له ایران سره مرسته کړې څو د امریکا د بندیزونو قانون ونه مني. د ترکیه د اقتصاد اوسنی وزیر نهاد زیباکچی پرون په استانبول کې خبریالانو ته وویل ښاغلی چاګالیان د ترکیه د ګټو پر ضد هیڅ کار نه دی کړی او ترکیه ته مهمه نه ده چې که چاګالیان د نور هیوادونو د ګټو پر ضد څه ویلی وي. د ترکیې د اقتصاد پخوانی وزیر د رجب طیب اردوغان د پخوانیو کارکونکو له ډلې یو لوړپوړی مقام دی چې د امریکایي چارواکو لخوا په ایران ته د امریکا د مالی سیستم د نقص د زمینې د برابرولو په مسأله کې تورن بلل کیږي. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی www.azadiradio.org او facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. خبرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې د ازادي رادیوي مجله درته خبرو 15 دقیقې پوره، خو لومړی څو مطلبونه هم لرو. په پام کې ده د افغانستان او هند ستراتیژیک مشارکت د شورا غونډه د یک شمې په ورځ په نوې ډیلي کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې به د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي. افغانستان او هند ستراتیژیک مشارکت موافقه په 2011 کال کې لاسلیک کړي. احمد تکل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او هند د ستراتیژیک مشارکت د شورا په غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په اړه بحث او غور وشي. دا غونډه د افغانستان او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون د نوې ډیلي په کوربتوب د یک شنبه په ورځ جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
نشست های شورای مشارکت ستراتیژیک افغانستان و هند به تحسی
از در افغانستان او هند استراتیجیک مشارکت در شورا غونده در استراتیجیک مشارکت لحق موافقه سرسم چه پا 2011 کال که لاسلیک شوه پا کال که یو زلی جوریگی چه حل تا در دوارو هیوادونو ترمینز پا بلا بلو برخو که در همکاری پا آراغور او باس کیگی او پا در برخه که پرمختگونه او ده هغو پروژو پا ورانده چه ده موافقه لمخه باید عملی شی پرتی ستونزی سیرل کیگی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې غونډه کې د ګډون لپاره سبا هند ته روانېږي.
په سیاسي، امنیتي، اقتصادي او نورو برخو کې د افغانستان او هند د همکاریو د زیاتېدو او پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت موافقه د 2011 کال په اکتوبر میاشت کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د هند د هغه مهال صدر اعظم منموهن سنگ لاسلیک کړه. هند له افغانستان سره له لویو مرستندویو هیوادونو څخه دی او د راپورونو له مخې په تیرو 15 کلونو کې له افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. په پلازمینه کابل کې د ملي شورا نوې ودانۍ او په هرات کې سلما بند هغه لوی پروژې دي چې هند له افغانستان سره د مرستو په لړۍ کې رغولې دي. د هیواد همدراس پروسه کل د افغانستان له هوایي ځواک سره د 3 هلیکوپټرو مرسته هم وکړه.
ازادي رادیو ته غوږیست. اوس هم فریبا ظاهر ته غوږدو چې د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصرې لوستي.
واشنگتن پوست ورځپاڼه لیکي د افغانستان د جګړې په اوږدو کې د امریکایي ځواکونو یو پخوانی قرارګاه بیا وکارول سو. ورځپاڼه د یو شمیر سرتیرو له قوله لیکلي چې ځینې امریکایي سرتیرو د هلمند څو نه آرام ولسوالیو په تنګ کې یو پخوانی قرارګاه بیرته فعال کړه. فیدلرز گرین قرارګاه لومړی ځل په 2009 کال کې جوړ شوی و. څو په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو د دوبې په عملیاتو کې هلته توپخانه ځای پر ځای سي. اوس د امریکا 300 کسیزه قوه په هلمند کې له دغې قرارګاه څخه د افغان ځواکونو د روزنې لپاره کار اخلي. واشنگتن پوست په یو بل مطلب کې د امریکایي چارواکو له قوله لیکلي چې واشنگتن 3500 تازه دمي سرتیري افغانستان ته لیږي. له دغو ځواکونو سره به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ټولیز شمیر 4500 ته ورسیږي. ورځپاڼه لیکي د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس تیرونی خبریالانو ته ویلي و چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو امر یې لاسلیک کړی دی، خو ویلي و تر څو چې کانګرس ته په دې اړه معلومات ورنکړي څه نه وایي. ورسپانه زیاتوي نو موړي د امریکا د لوی درستیزان د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد سره یو ځای د چاړشمبي په ورځ د تړلو دروازو تر شا د کانګرس لغړو سره ولیدل. واشنگتن پوسټ لیکي هغه چارواکو چې د دغو سرتیرو د شمیرې په اړه خبرې وکړې د نمونو له ښودلو ډډه وکړه. ورسپانه زیاتوي دا معلومه نه ده چې د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې به د دغو سرتیرو ماموریت څه وي او تر کله به دا ماموریت مخته وړي. واشنگتن پوسټ زیاتوي د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر میاشت افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې دغه ستراتیژي د جګړې په ډګر پورې تړلې ده او کوم زماني مهالویش نه لري. ولسمشر ټرمپ ویلي وو چې د پاکستان په وړاندې به یې دریځ تروریستانو ته د پناه ورکولو له کبله لا سخت سي. واشنگتن پوسټ دغه راز د ولسمشر ټرمپ له قوله لیکي امریکایي ځواکونه به د نوې ستراتیژۍ د عملي کېدو لپاره د اړتیا وړ وسایل او نوي جنګي مقررات ولري. ورسپانه د امریکایي چارواکو له قبل دا هم وایي د جنگ دغه نوي مقررات شای امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې وسلوال طالبان په هر ځای کې پناه شکړي ان که هغوی په مستقیم ډول افغان ځواکونو ته کوم ګواښ هم نه وي.
جرمنی د روسیې او بلاروس په پلان شوې پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو پوځیانو د شمیر په اړه شک څرګند کړی او فرانسوي روسیا د نړیوالو د ویرولو له ستراتیژۍ کار اخلي. روسیې ویلي په دې تمریناتو کې نږدې 10,000 سرتیري ګډون کوي. د نړیوالو قوانینو له مخې په هغو پوځي تمریناتو کې چې له 10,000 زیات پوځیان ګډون کوي باید نړیوال څارونکي هم حاضر وي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
جرمنی وایي روسیه غواړي څه باندې 100,000 سرتیري د تمریناتو لپاره د ناټو د ختیځو پولو خواته واستوي، خو روسي چارواکو ویلي دي چې دا تمرینات دفاعي اهداف لري او یوازې 10,000 سرتیري ګډون پکې کوي. روسیه په پام کې لري چې د روان سپتمبر میاشتې له 14 نیټې تر 16 پورې له بلاروس سره د زاپت یا لویدیس په نوم ګډ پوځي تمرینات وکړي. دا پوځي تمرینات په بلاروس، بالتیک سمندرګي، د روسیې په لویدیز او کالیننګراد ښار کې چې له روسیې لرې د بالتیک سمندرګي پر غاړه د لیتوانیا او پولانډ د قلمرونو ترمنځ پروت دی پلان شوی دی. د جرمني دفاع وزیر اورسولا وان ډرلین پرون د استونیا په پلازمینه تالین کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې روسیا غواړي د دې تمریناتو په وسیله خپل زور او وړتیا وښيي. میرمن لین له خپل فرانسوي ساري فلورنس پارلی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل هغه څوک چې په دې کې شک لري په دې پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو شمیر ته دی وګوري چې له 100,000 اوړي. د فرانسې دفاع وزیر خغلی پارلی ګډې خبري غونډې ته وویل روسیا نړیوالو ته د خپل زور د خودلو او ویرولو څرګنده ستراتیژي لري. پارلی خبرداري ورکړ چې د بالتیک پر هیوادونو یا پولانډ هر راز حمله به پر امریکا او د ناټو پر غړو حمله وګڼل شي. که څه هم د بالتیک هیوادونو د دې تمریناتو په اړه چې د راپورونو له مخې د اصلي ګډونوالو شمیرې د رسمي ارقامو په پرتله خورا لوړ دی اندېښنه ښودلې وه. خو د ناټو عمومي منشي ویلي وو چې ناټو په دې تمریناتو کې د 10,000 پوځیانو د ګډون تمه لري. رویټرز خبري اژانس په دې اړه په یو راپور کې وایي چې 100,000 یا له هغه زیاته شمیره په پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو سرتیرو لپاره قانوني مشکل نه لري، خو اژانس زیاتوي چې په دې صورت کې باید نړیوال څارونکي هم پکې حاضر وي. مګر که دا شمیره 10,000 یا له هغه کم وي د نړیوالو څارونکو ګډون پکې نه حتمي کیږي. په همدې حال کې د کړکیج د کمولو لپاره د هڅو د یوې څرګندې نښې په توګه ناټو وایي چې د ناټو جنرال پیتر پاول د روسیې له یو جګپوړي پوځي چارواکي والیری ګراسیموف سره کتلې دي. ناټو په یو بیان کې وایي چې دا کتنه د روسیې او ناټو ترمنځ په پوځي برخه کې د مفاهمې د دوام او د ګډو ګټو نښه ده. روسیا تور لګوي چې ناټو د سړې جګړې د محل په څیر د دې هیواد سرحدونو ته نږدې پوځي ځواکونه پیاوړي کوي، خو ناټو وایي چې د خپلو هغو غړو د ګټو ساتنه کوي چې له روسیې سره ګډې پولې لري. ناټو وایي چې د هیوادونو د کریمیا لنیولو او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون پالو څخه د روسیې له ملاتړ وروسته د مسکو له اقداماتو څخه اندېښمن دي.
عدالت او له فساد سره مبارزه دا آزادی رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له 3 تر 4 بجو دا اړیکو شمیرې 0999405340 0972255.
ازادي رادیو ته غوږی است دولس شپږ نوی منځنۍ چپه او اف ام سله شره پنځه زموږ د خبرونې د اوریدو ادرسونه دي. په همدې سره رسیږو د پروګرام پای برخې ته. اوس تاسو او ازادي رادیو مجله
د ازادي رادیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د بهایی مجلې له مسول مدیر اختر محمد ژوندون سره مرکه اوري.
په دې مجله کې تقریبا په څلور پنځو برخو کې مطالب راټول شوي دي.
عابد سپوږمۍ خپل شیرونه راوروي او د خپل شیرونو په باره کې راته غږیږي.
غواړم چې وخیژم د غرونو سر ته، خپل دا وریښمین ویښتان مې ونڅوم، ښه ډېره ونڅیږم، وشرنګیږم، د مرغیګانو له مخوکو نه مچکې واخلم.
لنډ حکایت له ځوان شاعر غزن نیازی سره مرکه. که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. رحمت الله افغان د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د وګی د میاشتې په 14 نیټه په بامیانو کې د وریښمو د لارې نه هم جشن جوړ سو. د بامیانو ولایت اطلاعات او فرهنګ د رئیس په وینا د دې جشن د جوړولو مقصد دا دی چې بامیان ته د نړیوالو او تورستانو پام راواوړي. د جشن په لومړۍ ورځ د نورو محلي نندارو ترڅنګ د عکسونو او لاسي صنایعو نندارتون هم جوړ سو. سپورتي نندارې او د موسیقي پروګرامونه هم ترسره سول. د وګی د میاشتې په 14 نیټه په بامیان کې د میرمنو د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل سو. په دې نندارتون کې چې د غلغلې د ښار شاته جوړ سوی په بامیان کې د څلور دشو انجمنونو لخوا جوړ شوي لاسي کارونه په 15 غرفو او دشو سخلاصو محلونو کې نندارې ته ایښي وو. دا نندارتون چې د دوو ورځو په مخ پرانستی وو د همبستګي افغان موسسې لخوا د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په ملاتړ جوړ سوی. د هالیوډ ستوري د میاشتې 2 میلیونه ډالر خرڅ لري. د هالیوډ مشهور سینمایي ستوري جان ډیپ په دې وروستیو کې له هغه کمپنۍ شکایت وکړ چې د مالی چارو اداره ورلغاړه ده. خو منیجمنت ګروپ ویلي دي چې د جان ډیپ د مالی ستونزو اصلي علت دا دی چې د هر میاشت پر بیلابیلو غیر ضروري چارو 2 میلیونه ډالر لګوي. تیر کال نږدې 15 میلیونه ډالر د خپلو 14 کورنو په فرنیچرونو او ترمیم لګولي. او په 2008 میلادي کال کې یوازې 3 میلیونه ډالر د امریکایي لیکوال هنټر اس ټامپس د جنازې په مراسمو او د تو په وسیله د اروپا خبرولو خرڅ کړی دی. دغه شرکت غړډب د نورو لګښتونو یادونه هم کوي چې په هغو کې په 18 میلیونه ډالر تفریحي بیړۍ، په 4 میلیونه ډالر د موسیقي د ثبت او خبرولو کمپنۍ، 40 مامورینو ته د میاشتې 300,000 ډالر معاش او داسې نور.
سخ کال د لوګر ځوانانو د بهایی په نوم محلنۍ مجله خپره کړه. د دې مجلې مسؤول مدیر اختر محمد ژوندون وایي چې په بهایی مجله کې له خبرونو او سیاسي لیکنو پرته نور ګڼ ادبي، فرهنګي، ټولنیز او معلوماتي مطالب خپرېږي. زموږ همکار همایون هیواد مرکه ورسره کړې چې د ښاغلي ژوندون په خبرو پیلېږي.
بهاءالدین یا بهائی جان آغا شاعر، لیکوال او ادیب و دله عرفان تصوف سره نږدې پاتې شوی و. او عرفان او تصوف زموږ په ټولنه کې ژورې ریښې لري. او نو هغوی چې په دې لاره کې دي، د دې لارې مریدان دي، په دې برخه کار کوي، هغوی د ټولنې په زړه کې د ټولنې له خلکو سره نږدې پاتې شوي دي او ټولنې ته منلي خلک دي. لوګر کې لکه څنګه چې تاسو ښه پوهیږئ، د فرهنګ، کلتور، ادب برخه یو څه ټکنۍ ده. هلته ځوانان هم مطالعې سره او نور برخو سره کم لیوالتیا لري. نو په همدې اساس یو څو ځوانانو زموږ ملګرو وپوتېله چې داسې یو نوښت، داسې یو کار، داسې یو ابتکار وکړي چې تر څو هلته ځوانان هم وکولی شي دې برخې ته کار وکړي او دا لیوالتیا هم ترلاسه کړي چې په ادب کې پوهه ته او نورو برخو ته ټولنې کې ټولنې ته خدمت وکړي. بهایی مجله د څو ملګرو د هغه کار او د هغه زیار پایله ده چې تیرو څو میاشتو کې دغه زیار ګاللی ده. اوس تاسو لومړی ګڼه تاسو هم په لاس کې ده او انشاءالله لوګر میشتو ته افغانستان کې هغه څوک چې مجلې مینوال دي ترلاسه به کړي.
د مجلې د موضوعاتو په اړه کراته وایي چې آیا ځانګړي موضوعات مو پکې خپاره کړي که نه؟ د پخوانیو مجلو په څیر هر ډول مطالب پکې شته؟
مخکې چې تر دې چې مجله چاپ کړو په دې اړه چې څه منځپانګه باید څنګه وي ډېرې خبرې سره وکړلې. یوازې سیاسي او خبري برخې نه دغه مجله خالي ده، نور ژباړه پکې شته، فرهنګي مسایل پکې شته، کلتوري، ادبي او ټولنیز مسایل دا پکې ټول شته دي. یوازې وی برخې ته ځانګړې شوې نه ده، ځکه موږ دومره محدود نه پاتې کیږو. په یوې برخې محدود پاتې شو، شاید زمونږ مجله هم محدود کسان ته ورسیږي او محدود کسان یې ولولي. سپورتي برخه هم کې راخیستې ده، ځکه چې نن سبا ځوانان له سپورت سره ډېره مینه لري. د دې په ځای چې دوی سپورت مطلب ولولي، دوی مجبور دي مجله ځان لپاره واخلي. کله چې مجله واخیستله، پښتانه په کوم کتاب باندې پیسې ورکړي، بیا دوی هغه کتاب ښه لولي. نو دوی سپورتي مطلب لپاره که ځوان مجله ترلاسه کړي، دی کوښښ کوي چې نور مطالب هم ولولي. یو څوک چې له ادب سره مینه لري، د ادب د یو مطلب لپاره مجله، بهایي مجله ترلاسه کړي، هغه به طبعا ټولنیز مسایل هم پکې لولي، ورزشي مطالب هم پکې لولي. که یو څوک تاریخي مطلب لپاره مجله ترلاسه کوي، مجله لولي، نو هغه کوښښ کوي او هغه مجبور ده چې ټوله مجله ولولي.
ځینې وخت د مجلې مخاطبان د سن په لحاظ تعینېږي، چې مثال دغه مجله ځوانانو ته ده او ډېر داسې شیان پکې چاپېږي چې هغه ځوانان ورسره لیوالتیا لري. ځینې وخت مثال یوه مجله ادبي وي، یوه سپورټي وي، که نه دغسې د موضوعاتو پر اساس خپرېږي. نو دغسې مجلې چې هر موضوع پکې چاپېږي، یا حداقل د مخاطبانو هغه د سن کچه نه وي تعین شوي، آیا دغسې مجلې به لوستونکي او ځانګړي مینوال پیدا کړي؟
تبنج پیدا کوي، ځکه مونږ یوازې نشو کولای چې یوازې یو قشر ته، یو کهول ته یو شی وړاندې کړو، کېدای شي هغه له دې سره مخالفت وکړي.
په نورو ټولنو کې مثال مونږ ځانګړي مجلې لرو چې هغه د ځانګړو خلکو لپاره دي. مثال د روغتیا لپاره ځانګړې مجله شته، د ځوانانو لپاره ځانګړې ده، د سپورت لپاره ځانګړې ده، د ادبیاتو لپاره ځانګړې. نو مونږ ولې دغسې ویشلې مجلې لرو چې هر څه پکې شته؟
دغه ستونزه شته، خو د دې ستونزې لاملونه ډېر دي، ځکه که مونږ یوازې د سپورټي مجله خپرو او نور مطالب پرېږدو، دې لپاره بیا زیات مصرف ته اړتیا شته. که مونږ یوازې په ادب کې لویه مجله خپرو او نورې برخې ځانته مجلې، مثلا په دې مجله کې تقریبا په 4-5 برخو کې مطالب راټول شوي دي، او لکه دې هر یوې نه چې ته 5-4 مجلې خپرې، دا ستر مادیاتو ته اړتیا لري. او افغانستان هغه هیواد دی چې دلته هغه څوک چې فرهنګیان دي او فرهنګ فعالان دي، هغوی په دې برخه کې ستونزې لري. لکه تاسو یادونه وکړه، نور نړۍ کې مثلا د ماشومانو لپاره ځانګړي مجلې خپرېږي، مثلا د ځوانانو لپاره ځانګړي مجلې خپرېږي، د ادب د مینوالو لپاره ځانګړي مجلې خپرېږي، د سپورت د برخې لپاره ځانګړي مجلې خپرېږي. خو په افغانستان کې دغه روان دوست دومره نه ده چې مونږ د په هره برخه کې ځانګړې یوه مجله ولرو. په دې هیله چې مونږ وتوانېږو چې ورزش په برخه کې یوه ځانګړې مجله ولرو، او د فرهنګ په برخه کې ځانګړې مجله ولرو، په ټولنیزه برخه کې ځانګړې مجله ولرو، په روغتیایي برخه کې او نورو برخو کې ځانګړې مجلې ولرو.
په تیرو څو کلونو کې ډېر کله داسې هم شوي دي چې څو ځوانان راټول شوي، یو مجله چاپ کړې ده، خو هماغه د مجلې لومړۍ یا وروستۍ ګڼه وه. بهایی به له دې وروسته هم چاپ شي؟ یعنی داسې څه پروګرامونه او پلانونه هم لري چې تر ډېره دغه مجله چاپ کړئ، که نه صرف یو مجله اوس چاپ شو وروسته به بیا ګورئ چې څه کېږي؟
وړاندې له دې چې د دې پوښتنې ځواب ورکړم، یو څه وایم. خلکو سره یا هغه چا سره، قلموالو سره، یو هم تصور دا ده چې هر مجله یا هر کتاب یا هر حرکت چې کېږي، دا په یو سیاسي برخې پورې، په یو سیاسي ګوند پورې تړاو لري. د خلکو تصور دا دی، خو دا تصور یو څه نیمګړی دی، ځکه داسې ځوانان هم شته چې هغوی د یوې ډلې، هغوی د یوې ګوند څخه لري، خپل د هغه احساس له مخې چې دوی د ټولنې په وړاندې لري او حرکت وکړي. مونږ چې بهایي مجله خپره کړې ده، د دې لپاره مو انشاءالله پلان نیولی ده، او د دې لپاره کار کړی ده چې په راتلونکو کې به دا مجله بیا چاپو، راتلونکي ګڼې به هم وي. خو یادونه کوو چې دا مجله محالنۍ مجله ده، داسې وخت مونږ نه ورته ټاکو. چې پراتون کې میاش کې بل میاش کې موږ دوه هم غړنه دي چاپ هر کله چې موږ د دې دویمه مجلې واس پیدا کړ و مکول شو چې د مجلې مواد راټول کړو نو ان شاء الله په غزوانانو کې چې موږ سره دی دومره شوق او دومره احساس شته چې هغه د دویمه غړنه لپاره هم تیاری ونیسي چاپ دي کې او موږ د دې لپاره پلان نیولای دا مجله به ان شاء الله ندري زه ډاډ ورکوم چې موږ به ان شاء الله دغه فرهنګ چې تا یادونه وکړل چې مجله چاپیږي او په نیمه کې پاتې کیږي دا به ماته وو یو نوی فرهنګ به ایجادوو چې انشاءالله بهایي مجله به تر ډېر وخت پورې دا مجله به وچلیږي او بېلابېلې ګڼې به خپرې شي.
په داسې وخت کې چې ډېر ځوانان ټولنیزو شبکو ځان ته جذب کړي دي او هغوی هلته مصروف دي کتابونه هم نه لولي نو ستاسو په دې مجله کې داسې څه دي چې یو څوک دې خپل موبایل یا فیسبوک بند کړي او هغه دې راشي دا مجله دې ولولي؟
ټولنیزو رسنیو کې هغه مسایل چې خپرېږي تاسو پوهېږئ چې په هره برخه کې نه یوازې ورزش کې نه یوازې په ادب کې فرهنګ ټولنیزو ټولو برخو کې هلته مطالب خپرېږي خو څومره مطالب څومره به دغه مقالې او دغه لیکنې چې په کتابي بڼه وي یا مجلې کې وي معیاري مجلې کې راټول شوي وي تر هغو مطالبو چې فیسبوک کې سرسره کې خپرېږي دلته ډیر کار پې شوی وي. په مجله کې دومره ژور کار شوی وي په یو مقاله باندې چې هغه په فیسبوک یا په بل ټولنیزې رسنۍ کې نه وي شوی. موږ له ټولنیزو رسنیو کې له مطالبو سره سرسره کې چلند کوو. اکثره وخت تاسو خپل پوهېږئ چې په مثلا ټولنیزو رسنیو کې هغه مطلب ډیر خلک خوښوي چې لنډ وي او خلک لوستلو ته هلته هم نه دي لیواره چې په فیسبوک کې مې یوازې یو مقاله یا یو پاراګراف ولولي دوی یوازې یوې لنډه جمله زر لولي او په هماغه تفسیر هم کوي او خبرې هم خوښوي هم کوي. نو هغوی چې په رښتیا د تحقیق مینوال دي هغوی چې په رښتیا د نورو برخو مینوال دي هغوی اړ دي چې کتابونه وګوري ځکه په کتاب باندې په مجلې باندې د مجلې ادارې د کتاب لیکوال ډېر زیار ګاللی وي. نن سبا یوازې فیسبوک نه ده موږ ډېر داسې کتابونه لرو چې حتی مطالب یې له فیسبوک څخه ډېر سره کې دي. فیسبوک کې داسې مطالب دي چې له ځینو کتابونو څخه غوره وي خو هغوی چې د کتاب لوستلو سره شوق لري دا ذوق لري چې کتاب کې څه ولولي هغه له دې ټولو اسانتیاو سره سره یو ځل کتاب ته ورځي او د کتاب دغه غېږه خلاصوي او کتاب مطالب لولي. دلته داسې مطالب دي په بهایي مجله کې چې انشاءالله فیسبوک کې او نورو ټولنیزو رسنیو کې به اورېدونکو او لیدونکو نوي لوستلي داسې ډېر مطالب شته چې یوی کولای شي دلته مطالب دې مجلې کې ولولي.
تاسو هم یادونه وکړه خو آیا کوم څه چې په دغه مجلې کې خپره شوی دي دا ټول نوی دي که له ویبپاڼو مو هم راخیستې دي ورسره که د دغو موضوعاتو عنوانونه هم راته ولولئ چې اورېدونکي هم پوه شي؟
بلې موږ د دې مجلې ټول هغه محتویات چې دي په هیڅ سایټ کې نه دي خپره شوي. زه په خپله د دې مجلې په هغه مقالو پسې ډېر سرګردانه شوی یم. د هر لیکوال کور ته ورغلی یم هغوی سره مې ټلیفوني اړیکې نیولې دي زما ملګرو هغوی سره اړیکې کړې دي هغوی پسې ورغلي دي زیار یې ګاللی دغه مطالعه راټول کړي دي. ځینې مطالب شته مثلا پښتو ضمیرونه دي چې د ګرامر برخه ده په دې کې کار شوی ده د والدینو څو تېروتنې دا ژباړه ده موږ یوازې پښتو ژبه ډېر داسې مطالبونه خالي ده چې هغه په نورو ژبو کې دي نو کوښښ شوی ده چې یو څه ژباړه مو سي تر څو ځوانان هم وکولی شي ژباړه وکړي او پښتو ژبې ته مې یو څه راشي. نوښت یو بل عنوان ده تحت شعور او پروانې اغېزې یو بل ده په شعر کې مینه په اسلام کې د تنقید آزادی او د شیر ورخته مو د خناب د زخمی زړه ده پاچا یو حکایت ده شیر ولی خوخو اشرف المخلوقات او رسنوی کرکټ ته سو کړل او ډیر نوري برخه په دې مجلې کې خبر شوې دي.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په تیرو کلونو کې د ځوان شاعر عابد سپوږمۍ شیرونو دوه ځلې د رڼا کلنۍ مشاعره لومړی جایزه ګټلې دي. سپوږمۍ وایي په خزینه شاعری کې د خزینه احساساتو بیان عمده اصل دی چې نن سبا شاعران یې توجه ورته کوي. زموږ همکارې مسعودې مرکه ورسره کړې ده دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
اغلی سپوږمۍ خبرونه ته خرغلی ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله.
له تاسو هم یو نړۍ مننه خوشاله اوسئ.
سپوږمۍ لومړی کدا راته ووایي چې کله نه شعر لیکي او څه انګیزه د دې باعث شوه چې شاعره شي؟
بله لکه څنګه چې د ټولو انسانانو دا خاصه ده چې هغه کله یو څه ویني نو خامخا په غیبانې هم اغیزه کوي او یو اغیز پرې باسي. نو ما هم کله چې دویم کال دی پونتون کې و ما لکه څنګه چې تاسو معلومه ده ما د کابل پونتون د ژبه او ادبیاتو پښتو څنګه کې لوړ زده کړې کړې دي او کله چې د دوهم کال محصله و ما له هغه ورځې ما وغوښتل چې زه باید شعر ولیکم او انګیزه داسې رامنځته شوه چې کله ما د خپلې ټولنې حالات ولیدل د ټولنې کې چې دغه کومې شته ستونزې دي او دا چې هیوادوال مو هر ورځ وژل کیږي په ډېر بدالت کې دوی ژوند تېروي او دا څلوېښت کاله چې کوم جګړه روانه ده او لا هم روانه ده دغه هر څه و چې په ما یې اغېزه وکړل او زه یې درته وهڅولم چې باید شعر ولیکم او همداراز ځینې نور ټولنیز مسایل و ځینې نور مثلا داسې مسایل و چې یعنی باید هغه د شعر په ژبه ما بیان کړي و نو دغه ټول هغه انګیزې وي چې ما وغوښتل شعر ولیکم او یا هم زه یې درته اړ کړم چې شعر ولیکم
ځینې خلک وایي چې شاعران زړونه ډېر نازک وي او ټولنې کې څه ناخوالې دوی زر ته متاثره کېږي نسبت عامو خلکو ته او بیا هغه تاثر دوی راخلي او د شعر په ژبه یې لیکي تاسو نو له همغې ډلې ناست
یې بلې او پاتې نه وي چې هر انسان دغه خاصه لري دغه انګیزه په هر انسان کې خو ځینې د شعر په ژبه بیانولی شي ځینې نه شي بیانولی
سپوږمۍ کته راته ووایي چې د چا شاعری نه متاثر اخیسته یعنی د چا شاعری دې ته وهڅول چې تاسو باید شاعره شئ پخوانی شاعری مو لوستې ده هغې نه مو څومره الهام اخیسته ده چې تاسو هم شعر لیکئ ځکه چې ډېری خلک په دې نظر دي چې وایي څوک شاعر کېږي باید پخوانی شاعران ولولي وروسته له هغې کولی شي چې شاعر شي
بلې واقعا رښتیا هم زموږ سر و کار د شعر او له شاعرۍ سره او له شاعرانو سره پخواني شاعران معاصره دوره منځنۍ دوره کې نو دغه ټول یعنی رښتیا هم چې په انسان اغیزه کوي کله چې دی غوی شعرونه لولي ما مطالعه کړې ده په دې برخه کې ما دی غوی شعرونه لوستې دي غوی مخپل ټول مطالعه کړې دي خدا چې زور نه متاثره شوی اوس ما نه داسې نه دي شوی زه لکوم داسې خاص شاعر نه چې ګوته واخلم چې دغه نه زه متاثره شوی ما داسې نه دي شوی زه ما خپل فکر دی خپل مفکوره مې ده زه په خپل لار روانه یم او له نورو شاعرانو نه متاثر
شوم یعنی د شعر د پوخوالي لپاره دا خبر ضرور ده تاسو په نظر چې باید پخوانی شاعري مطالعه شي
بالکل ځکه هر څومره چې د انسان مطالعه قوي کیږي هر څومره چې یو انسان د شعر په برخه کې د شاعرۍ په برخه کې مطالعه کوي همدارس پخوانی شاعران ولی معاصر شاعران ولی دا ټول په دې اغیزه کوي چې هغومره د شعر بیرته پوخ شي
دغه سپوږمۍ لکه ما چې خبره يم تاسو د میرمن ادبي بهیر فعال غړی مستې په ونیزو غونډو کې تل برخه اخلي خپل شیرونه کره کتنې ته وړاندې کوي ګډون کوي پکې که د بهیر په اړه راته وایي چې هلته د څومره وخت شو چې د بهیر غړیتوب دې اخیستی او زه چې خبر یم تاسو د رڼا په کلنۍ مشاعرې کې ځینې جایزې هم ترلاسه کړې دي که په دې اړه لږ معلومات راکړي ډېره به ښه شي
د سم چې کله ما وغوښتل چې شعر ولیکم یا کله چې ما وغوښتل چې شعر ته مخه کړم د همغه سره سم ما بهیر ته تګ راتګ هم شروع کړ او زه د بهیر غړی شوم او د بهیر غړیتوب مې ترلاسه کړ چې دا ماته تر اوسه هم یو ویاړ ده او بلې هو په رڼا کلنې مشاعره کې زما شعر دوه ځلې لومړی مقام خپل کړ چې شعر هم هغه شعر و چې ستا د ګودر ګودر ځواني او زما وچې شونډې دغه بدرنګ زندگی او زما وچی شونډې د خیال په ژبه له یو بل سره خبرې کوي ستا غزل خوانه شاعري او زما وچی شونډې او څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنګ ورکړم دلته په هر لور دی مرګي او زما وچی شونډې او زه او ته ښه جوړیږو موږ سره یو شانتی یو ستا دغه خواره ملنګي او زما وچی شونډې او وروستی بیت دی چې د سپوږمۍ مخ ته یې کتل ویل یې ستا دا داغونه دی زړګي او زما وچې شونډې
ډېر ښه ډېر ښه نغلی سپوږمې ډېر ښایسته شعر مو واقعا په دې ارزې ده چې باید لومړی مقام
مننه او همداراز په 2014 کال کې د پیشګام نړیواله جشنواره و چې په دې جشنواره کې هم ما ایوارد ترلاسه کړی دی بهترین سخنزرای ځان 2016 او د 2014 کال چې په پښتو ادبیاتو کې په البته په نارینه وو کې ښاغلی سلیمان لایق دغه ایوارد خپل کړی وو او د ښځو په برخه کې هم ما
ډیر ښه، او تاسو ته موږ اوس مبارکي وایو.
مننه.
نو عابده جان، دغه تاسو چې استایل شوی یاست د میرمن بهیر لخوا او نورو ادارو لخوا چې تاسو یادونه وکړه، څومره تاسو نورم هڅولی یاست دې ته چې باید نورم ښه شعر ولیکئ؟ ځکه چې هڅونه وي څه نه څه رول لري په دې کې چې سړی نورم مخ په وړاندې لاړ شي او هڅه وکړي.
رښتیا هم چې کله یو څوک وستایل شي دا انسان تاثیر لري، خپل اغیزه پرې باسي پرې، خو خامخا په ما هم تاثیر کړی دی. رښتیا هم چې کله زه ستایل شوی ما غوښتي دي چې نور هم یو څه وکړم، نور هم خپل ټولنه ته یو څه وړاندې کړم.
سپوږمۍ دا راته ووایي چې څومره په خپل شعر کې ښځینه احساس ته تاسو پام کوئ؟ زمونږ ډېری خویندې چې ما د دوی شعرونه لوستې دي او یا په بهیر کې دوی خپل شعر کره کتنې ته وړاندې کوي، ډېری وخت دوی خپل احساسات نشي بیانولی. شعر کې یو ډول د نارینه و هغه احساسات، یعنی احساسات د نارینه و غوندې وي که نه؟ تاسو څومره دغه خبرې ته پام کوئ؟ هغه څه چې مو په زړه کې دي، کومې خبرې چې غواړئ د یوې نجلۍ د یوې پیغلې په صفت بیان کړئ، هغه مو بیان کړي دي او بیانولی شئ؟
بله، رښتیا هم چې ښځینه احساس په ښځینه شاعرۍ کې تر ټولو مهم اصل دی. کله چې لوستونکی شعر لولي باید پر دې وپوهېږي چې دغه شعر د یوې ښځې له خولې نه ویل شوی دی، یا دغه احساسات د یوې ښځې احساسات دي. او اوس مهال په دې برخه کې رښتیا هم چې ډېر زیات تغیرات راغلي دي، خو پخوا دا تغیرات نه لیدل کېدل. پخوا به چې کله حتی زموږ نارینه وو چې کله شاعري کوله، یا نارینه شاعر رانو چې کله شاعري کوله، تر ډیره حد د دوی په شاعرۍ کې خزینه احساس لیدل کېده. د نارینه په شاعرۍ کې خزینه احساس لیدل کېده، خو په خزینه شاعرۍ کې خزینه احساس اصلا شتون نه درلود.
شاید علت هم دا و چې خزینه خپل احساس نه سو بیانولی، نارینه و د خزینه په ژبه شاعري کوله.
او علت هم بالکل همدا ده. یو بل هغه روان دغه دودیزې ستونزې چې کومې زموږ په ټولنه کې دي، دا ټول د دې باعث کېده چې خزینه نشي کولای په خبرو کې او بیا په شعرونو کې خپل خزینه احساس بیان کړی وای. خو اوس دغه برید تر ډیره حده مات شوی دی او دغه دود لمنځه تللی دی. اوس هم ډیری خویندې شاعرانې زموږ هڅه کوي چې په خپلو اشعارو کې ښځینه احساس ډیر ژوندی وساتي. او کاره بیلګې زما په اند د یغلې شفیقي خپلواک شاعري ده چې د ده په شعرونو کې ډیره زیات ښځینه احساس ښکاري واضح، او رښتیا هم چې دغه یو ښه پیل دی. او هغه ورځ دې راشي چې کله زموږ ټولې خویندې وکولی شي خپل دردونه د خپل ټولنې ناخوالې او آینده ته چې دوی کوم پلانونه کوم فکر لري هغه په خپل شعرونو کې وړاندې کړي.
هغه سپوږمۍ کړه، تاسو ته خزینه احساس یادونه وکړه چې نجونې باید هغه څه چې په زړه دي باید وی وایي، چې تاسو هم ویل چې څه ناڅه مو دې ټکي ته پام کړی. کېدای شي په دې اړه راته داسې یو شعر ووایي چې تاسو واقعا هغه د خپل زړه خبرې مو وي، د خپل درونی احساسات مو او هغه مو بیان کړي او چانه ویریدلې ناشته؟
بله، رښتیا هم چې هر انسان دا غواړي چې آزاد ژوند وکړي. هر انسان ځان ته بیلې بیلې هیلې لري، بیل بیل خواهشات لري، په بیل رقم غواړي چې خپل ژوند خوشاله تیر کړي. نو دلته ما سره یو نظم شته چې په دې نظم کې د یوې پښتنې پیغلې احساس دی، غوښتنې دي چې غواړي څنګه خوشاله ژوند تیر کړي، په خپل زړه، په خپل فکر، په خپل لاره.
ډېر ښه، مهرباني.
غواړم بیا غوټۍ شم او غوړېږم، غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم، غواړم چې وزورېږم خوند ترې واخلم، ستا د خود سره اداکارو سترګو په رڼا وځلېږم، غواړم چې پرخه شم بارانه پر تا وڅڅېږم، د پسرلي ښایسته وګورم غزل ترې جوړ کړم، بیا مې د شعر هر توری تا ته نظرانه درکړمه، غواړم چې وخیژم د غرونو سر ته، خپل دا وریښمین ویښتان مې ونڅوم، ښډېره ونڅېږم، وشرنګېږم، د مرغېګانو له مخوکو نه مچکې واخلم، غرونه به وپوهېږي چې مینه څه څه وایي، بیا به په خلکو تیږې نه خویوي، غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم، غواړم چې بیا مې د ژوند ټول پسرلي ستا په نوم کړم، غواړم بیا مې د مغرورو سترګو ونه منم، زه مې توبه ماتوم، غواړم بیا په تا مینه شم.
ډېر ښه، ډېره مننه سپوږمۍ، خدای دې همداسې کامیابه لره.
مننه
سپوږمۍ. که دا راته ووایي چې تر اوسه به دې څومره شعرونه لیکلي او په راتلونکي کې پلان هم لرې چې خپل شعرونه دې د کتاب په بڼه چاپ کړي او ټولو اورېدونکو ته ورسیږي او دوی ولولي؟
اولین زما یوازینی هیلم دا ده چې زما شعر لوستونکي پیدا کړي او زما شعر ټول یعنی خلک ولولي، ځکه کله چې یو انسان شاعري کوي خپل فکر بیانوي هرو مرو غته لوستونکي اړین دي چې با داسې یو څوک وي چې هغه ولولي. نو زه هم غواړم چې خپل اشعار مې د کتاب په بڼه چاپ کړم او اوریدونکو ته وایم چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله زما شعري ټولګه د دوی په واک کې وي.
ډېر ښه، یعنی پلان کې مو ده چې اوس له خیره چاپ. ډېر ښه اغلې سپوږمۍ، ډېره زیاته مننه دا چې راغلې، زموږ بلنه مو منله او د خبرونې پای شېبې مم که د خپل یو ښایسته شعر لا رنګینه کړئ نو ډېره به ښه شي که تاسو نه ستاسو یو ښایسته غزل یا آزاد نظم یې واورو.
له تاسو هم مننه کوم چې زمو راوغوښتم د آزادۍ سټوډیو ته. ولې نه یو نظم به ولولم؟ زما پړونی د پښتو نښه ده، زما لالۍ د وخت یم خو توره نه اخلمه، ټوپک ته لاس نه کوم، زه په قلم باندې جهاد کومه، زه تورو شپو ته یو څه ښه رڼایي راولم، ژوند ته د نوي فکر نوي خاني راولم، د زندګۍ لپاره ښه روښنایي راولم، زه پښتنه پیغله یم خو لاس تر زنې لاندې نه کینمه، زه پښتنه پیغله یم خو لاس تر زنې لاندې نه کینمه. زما پړونی د پښتو نښه ده، پکې د خپل ملي بیرغ نښان دی، زرغونه لیکه د سپرلي نښه ده خو توره لیکه یې د جهل ضد ده، او دغه سره لیکه یې د محبت د نړۍ ړون نښان دی. زه ملالۍ د وخت یم، سپینه سپوږمۍ د وخت یم، تمامه شپه په شنه آسمان تاویږم، پکې د خپلې پښتنې مورجانې د خولې خبرې شیندم. نو ځکه وایمه چې پښتو مې ځان ده او پښتو مې ژبه، زه په پښتو باندې لیکل ویل لوستل کومه، زه ملالۍ د وخت یم، زه ملالۍ د وخت یم.
ډېره زیاته مننه.
او یو بل نظم دی،
مهرباني،
یو وړکوټی نظم دی البته. سوله، سوله ژوند، سوله ژوندون ده، سوله ته، سوله زه یم، سوله داسې لوی دریاب دی چې وي ډک له مرغلرو، له یاقوت او له مرجانه، سوله وروسته له بارانه د زیړ لمر له رنګو جوړه شنه زرغونه زرغونه ده، سوله سم لکه جانان ده، لکه دین لکه ایمان ده، خو له موږ نه دومره لرې لکه ستوری د آسمان ده.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري.
تا ځل نقل زموږ همکارې فرشتې مرسل لوستی، د نقل نوم دی وهم. ښایي د وهم په باره کې مو کله ناکله څه لوستي یا اورېدلي وي. وهم چې کله پر چا ډېر غالب شي نو لاسو پښې یې لکه تړلي چې وي. په غوره شوي نقل کې ظاهرا د استاد مشوره بل ډول ایسي، مګر ځواب یې موږ غور ته بولي او دا راته وایي چې له خپلو وسوسو او وهمو سره باید څه وکړو.
وهم، د یو سړي ځوانې مېرمنې د مړینې په وخت خپل میړه ته وویل، ته ډېره باندې ګرانې، ته به دا قول راکوې چې له ما وروسته به بل واده نه کوې. سړي قول ورکړ او ښځه مړه شوه. خو درې میاشتې پاسې په بلې ښځې زړه بایلوده. کونډ سړي ځان په دې خبره قانع کړ چې مړه مېرمنې څه پوهېږي چې د بل واده کړی دی. د بل واده وکړ او د مړې مېرمنې اروا ورته راغله. ورته یې وویل، ته چې له هغې سره محبت کوې، چې سوغاتونه ورته راوړې، چې ورسره خاندې او مجلس دې ورسره وي، زه په دا هر شي پوهېږم. سړی ډېر په تکلیف شو. یو چا په څنګ لوري کلي کې د زن استاد وروښوده چې ورشي او خپل مشکل ورته ووایي. همداسې یې وکړل. د زن استاد ورته وویل، دا ځل چې دا راغله یوه پوښتنه ورنه وکړه چې په ځواب کې بنده شي بیا به نه درځي، نه به دې په تکلیف وي. ده ورته وویل، څنګه پوښتنه؟ د زن استاد ورته وویل، موټی دې د لوبیا له دانو ډاکړه او دې ته ووایه چې که په رښتیا په هر شي پوهېږي نو دا څو دانې دي. که په ځواب کې پاتې راغله، پوه شه چې اروا نه ده بلکې ستا وهمه ده او بیا به دې هیڅ وخت په تکلیف نه کړي. دا ځل چې اروا راغله، سړي موټی د لوبیا له دانو ډاک کړ. پوښتنه یې ورنه وکړه، که ته رښتیا په هر شي خبره یې، ووایه دا څو دانې دي. ځواب رانغی، ځکه هلته اروا نه وه چې ځواب یې ووایي.
ځوان شاعر غزن نیازی له شاوخوا لسو کلونو راهیسی شعر لیکي. غزن وایي په لومړنیو کلونو کې مې چې کومه شاعري کړې وه هغه مې نه ده خوندي کړې، مګر بیا هم د یوې ټولګې شعرونه لرم. غزن له هغو کسانو چې په ټولنیزو شبکو کې پرته له کومو مدارکو پر ځینو کسانو د ادبي غلا تور پورې کوي، غواړي چې له خپلې ژبې او ادب سره دې بې باکي نه کوي. مرکه مې ورسره کړې، پام ورته راړم. غزان ستړی مس
مننه عمان صاحب شوندې اوسې، تشکر.
دا تخلص دیم جالبه دی او مخکې تر دې چې په شعرونو دې خبرې وکړه، زه د دې تخلص په حیسه کې دې یو څه راته ووایه. دا غزان څه معنا امکان لري ډېر دوستان ورباندې پوه نه سي؟
غزان دوه معناوې لري، یو غازي معنا لري غزا کوونکی، او دوهم د شاعر معنا لري غزل ویونکی.
نو غزل خو دا وایه شا غزان څنګه دې ته متوجه سوې چې تاسو کولای سي شاعري وکړي؟
عمان سے بر انسان په خپل وجود کې په خپل ذات کې ځینې داسې خبرې داسې انګیزې او احساسات لري چې هغه نسی کولای په عادي ډول په عادي خبرو کې بیان کې اظهار کې. نو زه چې کله ماشوم وم، له ډېر ماشومتونه چې ما کله هغه د په عام اصطلاح ما ښي لاس او چپ لاس پېژندلې دي، نو زه له دغه شیانو سره مخامخ شوی یم. نو ما بیا په ماشومتوب کې رسامی ته مخه کړل، رسامی مې کوله، رسامی مې کوله. نو داسې تر اووم او اتم صنف پورې چې د مکتب راتللم رسامی به مې کوله. بیا په اووم صنف کې په اتم صنف کې دغه وختونه کې داسې یو ټکر رامنځته شو چې ما د رسامی په سر وهلو خوړل. ما خپل یو استاد رسم کړی و په تخته باندې، په تباشیر باندې، نو بس د هغه په سر مدیر صاحب زه ووهلم، لیټه کولم. نو ما بیا قسم وکړو چې زه به بیا رسامی نه کوم.
قسم لا په ورجا ده
هو تر وهله بار واځه
بیا دې رسامی نه دکړ
نه. نو بیا هغه څه چې مزه رسامی ته حاصله مغه خپل ما سره وو، خو نو ور کېدل خو لار انسان سره وي. نو بیا مې بیا شاعر ته مخ کړل.
دا کوم کلونه و چې رسامی مو پرې خو دا بیا مشاهده ته شروع وک؟
دا سه شپګت یا واټ کلونه و داس.
نو دا تقریبا لس کاله مله شاهدی نه وشو. دومره مودا کې مو کتاب چاپ کړ.
په غلمړي سره کې چې ما شاعري کوله، خو زما دا خیال کم نه و چې زه بل کتاب یو سبي سبي کنه. دا شان زما ذهن کې نه راتل. ما یوازې ما خپل خبرې لیکلې، او هغه ته د شعر د قوت او د شعر جوړښت او د شان د منو متوجه کېدلم. بس ست خپل تر راتل هغه مې لیکل. خو رس چې کله پونتون تر غللم، دونوي کال کې چې دلته مې لوی لوی شاعرانو سره لیکوالانو سره دوی سره مخامخ شولم، نو بیا مې فکر وکړ چې یاره په دې شاعرۍ باندې سوچ کول پکار دي، او په یو نوې طرز او نوې خیال باندې شاعرۍ برابر پکار وي. نو دغه و چې ما په در نویم کال کې د خپل شاعرۍ ته یو رقم بدلون ورکو، نوې مې کړله. نو دغه شاعرۍ مې کتاب ده، کتاب به وي او څخه کتاب به نه راشي، خو فلحال د کتاب د چاپولو اراده نه لرم.
خپل لومړني شعرونه مو په یاد دي، مخکې لږه چې و مو وختل چې په شعرونو کې مو بدلون راسي، کوم په یاد کوم یې راته وایس؟
هغه د اول سر شاعري خو راته نه دی یاد. هغه به داسې و چې ما به کتاب چو کې لیکل، بیا وخت نه ما یو ډېر ښه کتاب څه جوړه کړې وه، ډک وه تقریبا. بیا زما کوم ملګری بس کوم ظالم را باندې برابر شو، هغه رانه پټه کړله. نو هغه رانه ورکه شوله. بیا دغه تقریبا داسې در وروسته شاعري او څه غزل شته، د خو په مې ذهن کې نوی یو بیت راته د تقریبا د نه اتوم کال را یاد شو چې مغه سنمګړې پاتې ده. هغه بیت داسې ده چې په مخه هم زی د واپس لیدو ارمان هم کوي، په مخه هم زی د واپس لیدو ارمان هم کوي، ما پردی هم غني پر ما د ځان ګمان هم کوي.
نو ډیر علي کیدس چې یو شیر مو
نو غزل ده چې به مطلع غزل ده البته. لکه نرگس په خپل قامت پسې رامات خیم، لکه نرگس په خپل قامت پسې رامات خیم، د آبادی خالقه دغه سي برباد خیم. و مسلمانې ما خوزان غختل او سال پاره، چې ستا مراد نه يم همدا سي نامراد خیم. بی کتیبی بی مناری او بی مزار د شم، لتا نه پس ل خپل نوم هم آزاد خیم. خیالا بس زه په مشغافی باندې عادت نه یم، خیالا بس زه په خپل چغو باندې زباد خیم. زه خود ازار یم زه په هر صورت ناخات خیم، زه خود ازار یم زه په هر صورت ناخات خیم، ما ته داد مرا کوي چا وای چې په داد خیم. نور د غزن حلامه څه کوي بس دوم روایم، ستا د راکړي زخم درد خدای پر یاد خیم.
غزن په دې ورستو کلونو کې زه چې دا شعرونه ګورم هم په سندرو کې او هم په شعرونو کې یو ډول د سوال او ځواب تمایل ډیر سوی ده او خامخا مشخص مخاطب وي او لاغه سره همدغه سوال او ځواب کې څه فکر کوئ دا تمایل ولې ډیر سوی ده؟ تاسو که دا سندرې واورئ یوه برخه یې داسې ده چې ډیر د ځان صفت کوي د پغمان مڼه یم نه پیما په شاعري کې دا تمایل ډیر سوی ده. آیا شاعران د سندرغاړو نه متاثره سوي دي که څنګه؟
نه، زه فکر کوم د انسانانو خاصتا دغه دغو مخالفو جنسونو د نزدیکیت او دغه د پخوانیو ډیرو فاصلو د کمښت یو وجه کیدلی شي. همداراز مومان صاحب دا هر پړاو چې د شعر بدلیږي که نه بله نو نوی پړاو چې راځي هغه ځان ته ځانګړي خواص لري. مثلا پخوانیو د تیرې زمانې یا د کلاسیکو شاعرانو به خاص زمان و مکان و داسې مخاطبین هم ډیر خاص نه هغه کول په ګوته کول که نه، یعنی هغوی غیب ته ډیره هغه توجه کوله. خو اوسني شاعران چې دوی خپلې تجربې خپل مشاهدې او خپل حال ډیر بیانوي، موجوده حال ته ډیره توجه کوي، همدغه اوس چې روان دي همدغه انعکاس کوي، همدغه ته انعکاس ورکوي، په خپله ژبې سه تیریږي، یعنی کوشش کوي چې څه چې په خپله تیریږي څه چې خپله ویني درکوي نو هغه وایي. کما چې مخکې وویل چې د انسانانو نزدیکت یو څه رامنځته شوی ده، خصوصا د نر او د ښځې یو څه فاصلې رامنځته شوي دي.
دا خو یو تمایل و چې ډېر سوی ده. تاسو په خپلو خبرو کې یو بل موضوع ته اشاره وکړه، تاسو وویل چې ډېره یو خپلو تجربو ته مخه کړې ده. زه بیا دا وایم چې ډېر پشمار، یعنی د ګوتو پشمار داسې شاعران دي چې هغوی خپلې تجربې خپلې مشاهدې لیکي، نور اکثریت تکرار کوي. متاسفانه زه خو چې ګورم غزل یې هم همدغسې دي او نور یې هم همدغسې دي، دا کم وخت داسې کېږي چې سړی دې په ښه شعر واوړي.
ډېر ځوانان شته د اوس وخت کې، تقریبا اوس وخت کې په کابل کې چې اوسېږي تقریبا 15-20 ځوانان داسې برابرېږي چې سړی پې شمار کولی شي. البته زما له شخصي له خپلو مشاهدو خپلو نظریو نه مراد داسې نه و چې حتما د هر سړي سړی خپل ذهن تولید وسیږي، دا امکان نه لري. که نه انسان پرله پسې لکه میراثي غوندې دا ذهن او دا هر څه چې وي که نه دا میراثي غوندې وي، یو نه پاتې کېږي، بل د هغه ورته لږ رشد ورکوي بیا نور څه ته جوړېږي. زما مقصد داسې زه خپله ځینې وخت داسې کوم چې مثلا پېښه په تا شوې ده که نه، حالات پتا تیر شوی، ته ماته کیسه کوي، خو هغه زه د خپل رنګ رنګوم او خپل خوانه وایم که نه په دې ترتیب سره. نو داسې نه کوم چې چېرته دیوال و غاړې ته کښېنم او سوچ و هم چې یاره کېدای شي داسې امکان ولري بیا ته نه شعر جوړ کړم که نه.
غزل دنیا ډېره بدله شوې ده، د هنر په برخه کې ډېر زیات تغییرات راغلي دي. تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، البته دغه د تجربو مسله، د رواني کیفیتونو مسله او د محسوسو تجربو مسله، دا په هنر کې نن سبا ډیره مهمه ده. متفاوت دید، متفاوت نظر، دا مسائل ډیر زیات مهم دي. دا د هنر په ټولو برخو کې، یعنی په انځورګري کې کوي وګورئ، په سینما کې وګورئ، په شعر کې وګورئ، دا مسائل هم دي. په پښتو کې هم که تاسو اوس وګورئ، څو کاله مخکې نظمونه ډیر زیات اوږده اوږده به لیکل کېده، دا اوس هغه تمایل هم کم شوی ده، یعنی اوږده نظمونه خلک نه لیکي. بهرحال دغسې تحول تاسو احساسوئ شاعرانو د هنرمندانو ترمنځ؟
هو، ډیر زیات احساسېږي. اوس مثلا لکه تاسو مخکې خپله خبره وکړه د نظمونو لنډون، حتی د غزل او پخوا به غزل ډېرې اوږدې اوږدې لیکل کېدلې، خو زیاتره وخت شاعران کوشش کوي چې 15 بیته وي که نه شپږ یا اووه. ما خپله خو دا ډېر وخت شو چې 8 بیتونه مې اضافه غزل نه ده لیدلې. بېخي نظمونه هم داسې لنډ شوي دي.
شغزن یو بل شعر به دې واورو، غزل راوړئ، نظم راوړئ.
یو نظم ده داسې لنډ نظم ده، دام لیونه مسافره سو شیبې را سره کېنه مسافره، ستا مزل خو هسې هم نه تمامېږي. سو شیبې را سره کېنه مسافره، ستا مزل خو هسې هم نه تمامېږي. ستا تقدیر یې له اسمان سره تړلی او اسمان خو په قدم نه تمامېږي. دا منم چې ستا به لویه حوصله وي، خو د باد په رنګ تلل دې لازده نه دي. باز به یې مګر په ځاله کې لوی شوی، په فضا کې الوتل دې لازده نه دي. دلته خاورې له هوا سره نڅېږي، دلته کاڼې په اسمان پورې نښتي. لیونۍ ته لا دومره خبر نه یې چې جاله کې د پزان پورې نختی ستا په مخ کې له لمبو ډکه صحرا ده او خورجین کې چک اوبه در سره نشته هم په شاړو په ریګونو کې روان یې هم نغمه د ژوندانه در سره نشته راشه کینه لیونه یې مسافره چې د سمه ستړې سا شي بیا پسې اوس خو دښته د تنور په شان سره ده بس چې نرمه شان هوا شي بیا بځې
ډېره مننه ډېر ښایسته و په دې وروستو کلونو کې شاعرانو او هنرمندانو د دنیا له هنرمندانو سره رابطې پیدا شوې پخوا به داسې و چې په پېښور کې به یو کتاب چاپ شو بیا به د هغه خلکو څو کاله انتظار کوو چې هغه پیدا کړي که نه
بالکل
همداسې که په ایران کې به چاپ شو په سختي به رارسېدو اوس خو انټرنیټ شته ده او راسن هغه شعرونه ګوري څومره تاثر وینه د نورو ژبو د شعر او شاعري په پښتو شعر باندې
واقعا د دغه نوې ټکنالوژۍ سره په پښتو کې هم ډېر بدلون راغلی ده که څه هم بیا هم په هغه اندازه موږ لاسرسی نه لرو لکه څنګه چې نړیوال ورته لري خو بیا هم څومره چې په لاس کې دي نو ډېر څه بدلون راغلی ده حتی زموږ ځینې ملګري شاعران او لیکوالان چې په مستقیم ډول دغه سه امکاناتو استفاده کوي ګټه اخلي تر نوې موضوعات راوړي ژبې ته او وطن ته ځینې تنگ نظرې خلک پرې تورن هم لګوي چې ولا د پلان کې ژبې نه ژباړه کې د وزبستان کې ژبې نه ژباړه کې کنه حالانکه دوی هغه تاثر راخلي له نورو هیوادونو له خلکو له نورو خلکو له نظریو نه نو بالکل زه چې څومره ګورم ډېر بدلون راغلی دی حتی د هغوی چې له هغوی نه استفاده کوي موږ یې له دوی نه کوو بس دا غزمنګه ځوانانو په شهري کم چې کوم بدلون او کم نوښتونه ویني کم څه پیدا کیږي له پخوانیو شاعرانو سره تغییر ده دا ټول د شیانو برکت ده
تاسو یو خبره وکړه دغه د انتقادونو مسله مو یاد کړه تاسو ویل چې فرزن یو څوک ده یو تاثر راخلي له یو شعر بیا دلته خلک ورپسې لیکي چې یا یې غلا کړې ده او یا یې ژباړلی ده او یا یې دا کړې ده دغسې نظرونه طبعا شکونه پیدا کوي شکونه چې پیدا سو بیا سړی زړه نازلې ده یو لیکوال پیسې کې ده یو شاعر پیسې کې قسم بے باوري هم رامنځته کوي د دې شي د سپیناوي لپاره څه کول پکار دي او څنګه کېدای شي چې موږ په دغسې مواردو کې یعنې حکمونه چې دي وینو کړو او کوي کوو نو بیا یې مستند وکړو د دې لارې څه دي بل اخره
عموماً صاحب زمونږ خلک زمونږ ټولنه داسې ده چې عموماً متل غونې چې وای یو غوته بل ته نیول کیږي سلور یا درې ځان ته نیول کیږي خو موږ سرچپی او موږ سلور پنځه بل کې ټوله غوته نورو ته نیسو کنه نو همیشه د نورو ته متوجي او نور څه کوي خو ځان ته نه متوجي کیږي چې موږ خپل څه کوو زما په نظر کچیرته غلې و بولو کچیرته تاثر و بولو کچیرته ژباړه و بولو چې هر څه و بولو چې زموږ ټولنه ته زیان نه وي چې زموږ خلکو ته تاوان نه وي زموږ فرهنګ ته زموږ ادب ته زموږ د ادب اصلیت ته تاوان نه وي وی دي کنه خیر د ودی کوي زه مخالف نیم د غشیانو او دا چې څنګه وکول شو دا و پیژنو نو غوره لار دا چې څوک دغه د اغانې کوي که چا باندې مثلا تور پورې کوي چې دا د غزب نشباړه کوي دا غزب نشباړه کوي یا د نړیوال شاعر شعر نشباړي نو مهرباني دی وکړه مثال دی وړاندې کی چرته د ورته غونډه جوړه کی کې د نوی خلک دی کنه ورته چې دا سړی دا کار کوي یعنی خبره د سپینه کې ودا چې مثلا فیسبوک ور پسې ایډي جوړوي لګي دا غ شعر اخلي او خرابه او نور څه پکې جوړای ځینې کسان داسې کوي ځینې مشهور شاعران زمونږ دی متاسفانه متاسفانه هغه په فیسبوک ایډیا نه جوړیږي هغه چې کوم نوې غزل پورته کوي نه دوی هغه اخلي تخریبوي بل څه ته جوړوي داسې تخریب کوي ورپسې دا ډېر غلط کار ده ډېر بد کار ده زبه دوی هغه کوم چې لطفا په خپل ژبه په خپل ادب باندې زړه وخوږوي
مهرباني وکړئ کوم بل غزل کلری راته وای وروي
او غزل دا هغه د ردیفه ده جانا جانا صحیح ده
مهرباني وکړئ
او ټول قافیز غزل لا نه په خمار تیریږي نه په نشو جانا ژوند عادت کړی یم په تماشو جانا نه په جار جار مړیږم نه په سجدو جانا نن می تندې خې دې ستا په خوشبو جانا او هلې می لا زیات شي ستا په وادو جانا چا ماته کړی تیږي پاینو جانا وای پیړې ساز کړه لا افسانو جانا همدا आवाज اورما ل کتابو جانا لګه حصہ خورا کړه ل پیمانو جانا بیا میرا وړې وجود پتیند کو جانا لکه چې هیر د کلم زما غزنو جانا نن په محفل کې نوي د لیونو جانا
غزان صاحب څو وخت به مو کتاب چاپی؟
علما من صاحب دا نو معلومات نشته دا ځینې شاعران چې څو کتابونه چاپ سي شهرت ډېر ترلاسه کړي مشران شاعران زه هغوی سره ناسته ولاړه لرم نو دوی هغوی زیاتره وخت په خپل لومړني کتاب پښیمانه وي چې ما ولې لومړنی کتاب چاپو که نه ځکه هغه کیسې په شاعري چاپ کړې وي هغه د ځوانۍ وخت سم هم ده او ډېره سم هم نه ده ځکه چې شعر باید پر وخت ورسیږي خلکو ته
طبیعي شاعر ده او دا د هغه وخت شاعري ده فرضاً یو چا لس کاله مخکې شاعري کړې ده
بالکل
نو دغه وخت بیل شاعری و اوس بیل شاعری ده لس کاله وروسته شاید بیل شاعری دا طبیعي خبره ده چې ډیر کم د شعرونه دي چې شل کاله وروسته دي مل وستل سي د موږ په ځوان باندې ډیر شاعران دي څوک نه لولي ده ستاسو نه ډیر زیاته مننه کور مو ده
لکه هم ډیر مننه